کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان لوی څارنوالۍ د بډې اخیستنې په تور د عامې روغتیا وزارت څلور تنه نیولې. له طالب مشرانو سره د افغان دولت د سولې مرکچي پلاوي د خبرو پایلو ته د دې پلاوي د یوې غړې خوشبیني. د ژمي په سړو کې په بوسنیا کې د افغانانو په ګډون د پناه غوښتونکو وضعیت څنګه دی؟ دا او نور راپورونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ چې زه فریبا ظاهر قربانه یم. خو خبرونه په خبرونو پیلوو. احمد شي برای وړاندې کوي.
افغانستان او پاکستان د پیپولي خبریالانو په وینا د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکه هیوادونه دي. د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا نږدې دیرش طالبان وژل شوي دي، او د امریکا منتخب ولسمشر شکایت کړی دی چې د ټرمپ د ادارې چارواکي د انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کوي. د خبرونو تفصیل. د بیپولي خبریالانو ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې لږ تر لږه 500 خبریالان روان کال د خپل کار لامل وشل شوی دي، او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. په پاریس کې د غمیشتې ټولنې په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور شو ویلي دي چې اکثر خبریالان قصدن د خپلو تحقیقاتي کارونو له امله وژل شوي دي، لکه د تنظیم شویو جرمونو، اداري فساد، او یا هم د چاپیریال د تخریب نه مخنیوي په اړه د راپورونو لپاره. په دې راپور کې راغلي دي چې اووه تنه د مظاهرو د راپورونو د ورکولو لپاره وشل شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د روغتیا وزارت څلور کارکوونکي د رشوت په تور نیول شوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل
چهار تن از مربوطات وزارت صحت عامه
د عامه روغتیا وزارت څلور تنه د رشوت په تور د لوی څارنوالۍ د کنټرول او څارنې له لورې د ملي امنیت د ریاست په همغږۍ نیول شوي دي په توقیف کې دي.
رسولي د نیول شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت ادارې پرون هم د 30,000 امریکایي ډالرو د اخیستو په تور د مشانو جرګې د درې تنو د نیولو خبر ورکړ، او په یو خبر پاڼه کې یې څرګنده کړه چې دا کسان په بلخ ولایت کې د بډې په تور نیول شوي دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په ناوی ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 20 طالبان وژل شوي دي. د هلمند د امنیت قمانداني ویاند محمد زمان هم درد دي عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ اړوند کمربندي سیمه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د خوا څخه د عملیاتو په ترڅ کې 20 تن وسلوال مخالفین وژل شوي، 10 تن د هغوی زخمیان شوي دي.
شغله هم در زیاتوی چې د عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلی د 38 کلونو په عمر وفات شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې څرګندوي چې دلیلی د سر د حملې له امله وفات شوی دی. دغه وزارت د دلیلی مړینه یو ستره ضایعه بللې ده، او ویلي دي چې د سولې د خبرو په برخه کې د اسانتیاو په رامنځته کولو کې مهمه ونډه لرله. دلیلی په غزنی کې زیږیدلې او د قطر په پوهنتون کې انجینری لوستی و. دی په 1997 کال کې په قطر کې سفیر ټاکل شوی و. د پروان د سرنوالی د رئیس شیرزاد مهربان پر موټر په بګرام ولسوالۍ کې چاودنه وشوه. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی وویل د شاغل مهربان پر موټر نن د سهار د 10 بجو خواته د غلام علي بازار په سیمه کې د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه چې په دې پیښه کې مهربان ته زیان نه دی رسیدلی، خو د هغه موټر وان ټپي شوی دی. قدوسی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو د پیښې څیړنه پیل کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن شکایت کړی دی چې د ټرمپ د اداري چارواکي د دې انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کوي. جو بایدن د دوشنبې پر ورځ وویل چې د دې ډله د دفاع وزارت د چارواکو لخوا له خنډ سره مخامخ شوې ده. همدارس د واک د لیږد لپاره د اداري او بودیجې له لورې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو له ستونزو سره مخامخ ده.
As our nation is in a period of transition.
جو بایدن وایي اوس چې زموږ ملت د انتقال په دوره کې دی، موږ دې ته اړتیا لرو چې ډاډه شو چې د ادارو د لیږدېدو په وخت هیڅ شی نه دی ضایع شوی. زما ډله په ټوله نړۍ کې د خپلو ځواکونو او د هغوی د عملیاتو په اړه واضح تصویر ته ضرورت لري، څو د خپلو دښمنانو مخه ونیسو. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریس میلر په یو بیان کې د بایدن په جواب کې ویلي دي چې دفاع وزارت د انتقالي ټیم له ډلې سره د دې سربیره د نورو ادارو په پرتله ډېرې هڅې کړې دي چې د واک لیشته لا هم تر دریو اونیو ډېر وخت پاتې دی. میلر زیاتوي چې د دفاع وزارت مسؤلین به په دې برخه کې خپلو هڅو ته د واک د انتقال د ملاتړ لپاره ادامه ورکړي. او روسي خبر دا ده چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره وایي د نشي موادو د وی نړیوال شبکې د قاچاق مخه د امریکا د متحده ایالاتونو په همکارۍ نیولې ده. دا اداره وایي کوکائین لدی شبکې نیولې دي چې ارزښت تر 13 میلیونه ډالر زیات دی. د روسیې د فدرال امنیت ادارې په خبر پاڼه کې چې نن خبره کړه راغلی دي چې د شبکې په ټول اروپا، جنوبی امریکا او روسیې کې د مخدر موادو کاروبار کاوه. دا خبرونه
خبرونه ملزاده ی رادیو ریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په عامې روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول شوي دي.
چهار تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار.
د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي غړي فوزي کوفي د سولې د ترسره سوي خبرو په اړه ته خوشبينه ده، وایي چې د دې خبرو د بریا یو دلیل د سولې په خبرو کې او له هوکړې وروسته د شوزو حضور دی. خو د افغان کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ارمان وایي خوشاله چې د شلوري زلو بو د لسیزي غوړه لوبغاړي جایزه یې ګټلې ده. دا نور راپورونه هم لري د لسی او د ګوري اچار او نیمه نړۍ مو د دې خبرونه د اونیس پروګرامونو تیر سره اوسي. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان لوی ترنوالي وای چې د عامې روغتیا وزارت کې څلور تنه د دغه وزارت له کارکونکو د بډې اخیستنې په تور نیولې دي. د لوی ترنوالي وایان جمشید رسولي ازادي رادیو ته په واسطولې ویډیوي پیغام کې ویلي چې له نیول شوو کسانو څېړنې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې مرستیال وایي چې د بډې اخیستنې په تور د دریو سناتورانو د نیونې په اړه ملي امنیت او لوی ترنوالي معلومات نه دي شریک کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پر راپور کوي.
د افغانستان لوی څارنوالي وای د عامه روغتیا وزارت د کارکونکو د اطلاع او شکایتو لمخه تیر ورځ په دغه وزارت کې څلور تنه د بډو یا رشوت غوښتنې په تور نیول سوي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې وویل چې لانی ول سوی کسانو چړنې روانې دي.
چهار تن از مربوطات
وزارت له مربوطاتو څلور تن د دغه وزارت له کارکونکو د بډي غوښتنې په تور نیول شوی. دا کسان لوی سارنوالۍ د مراقبت او کنټرول ریاست د ملي امنیت او عمومي ریاست سره په همکاري نیولې. نیول شوی کسان په توقيف او قضيه د سارنوالۍ له لوري تر څړنې لاندې.
خاغلی رسولي زیاته کړه لوی سارنوالۍ ډاډ ورکوي چې د قضيه به د قانون پرنا کې وچړي او پایلې به له سره شریک کړي. په ورته وخت کې په عامې روغتیا وزارت کې وی سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړه چې دغه کسان بیګم خام له وزارت ته اوړل سوي دي. دا چې دغه کسان څوک وو سرچینې څه نه وایي او نه یې هم لوی څارنوالۍ په اړه زیات جزئیات ورکوي. دا په داسې حال کې د چنن مشرانو جرګې د کورونای چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس د امنیتي وضعیت په تړاو د جرګې ته وربللی وو. د افغانستان د مشرانو جرګې داری پلاوی وای چې له قانون سره سم لوی څارنوالي او ملي امنیت ریاست د درې سناتورانو د نیونې په تړاو له دوی سره معلومات نه دي شریک کړي. د دغه جرګې مرستیال محمد علي مزیدیار ازادي راډیو ته وویل
مشرانو جرګې ته کوم معلومات لګولې نه دي دي وخت په مورد کې مو غواړو چې دا بررسي او دا تحقیق قانوني شي. تر اوسه پورې دا خپل قانوني مراحل طی کړی نه دي. دا د اتهام او د مظنونیت په حالت کې
خغلی ازیدیار وای چې یو پلاوی ټاکل سوی ده ترڅو قضیه او شواهد وسیړي او له تورونو سناتورانو سره هم وګوري او بیا به وروسته جرګه په دې اړه پریکړه کوي. لوی څارنوالي دوه ورځې وړاندې د فاریاب، سرپل او خوست ولایتونو درې سناتوران په حیرتان بندر کې د 30,000 امریکایي ډالرو د رشوت اخیستنې په تور ونیول. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح نن سهار د شپږنیمو بجو له غونډې وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا سناتوران داسې محل د بډې اخیستنې په تور نیول کیږي چې له دې وړاندې یو بل ټیم توانېدلی چې په یو بل ولایت کې 2.5 لک امریکایي ډالر $2.5 لک د بډې اخیستنې په اساس ترلاسه کړي. امرالله صالح ویلي دي چې له بده مرغه حکومت نه دی توانېدلی چې دغه رشوت اخیستنه مستنده کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غلا زده راډیو اوري. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی غړی فوزی کوفی د سولې د ترسره شوو خبرو پایلو ته خوشبینه ده. وایي چې د دې خبرو د بریا یو دلیل د سولې په خبرو کې او له هوکړې وروسته د ښځو حضور دی. میرمن کوفی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې هوکړه طالبانو ته سیاسي هویت ورکړی دی. خو فوزی کوفی وایي چې د طالبانو لخوا د سولې په خبرو کې د اسلامي امارات او موقت دولت موضوع نه ده مطرح شوی. په دې اړه یو بل راپور زموږ د همکار په ژغ کې
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ د سولې درې میاشتنۍ خبرې په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو کې د بحث ګرمه موضوع ده. د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی غړی فوزی کوفی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې د خبرې لستون زو ډکه خو هيله بخون کې وبللې. د دې مذاکراتو پایلې د خبراترو د طرز العمل جوړیدل و چې یو سریزه د اصلي خبرو لپاره صدور مورده او یو ویشت مادي لري او په اړه بحثونو څو میاشتې وخت ونیو. فوزیه کوفی د مذاکراتو د ستونزمنو مواردو په اړه وایي چې د دوهې هوکړه د خبرو په طرز العمل کې د مذاکراتو دی و اصل په توګه منل شوی. د افغان دولت پلاوی لومړی هغه د خبرو د اساس په توګه نه مني بلکې د طالبانو د غوښتنې په توګه منل شوی. میرمن کوفی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې هوکړې طالبانو ته سیاسي هویت وربخلې دی.
بحث قرارداد دوحه هویت سیاسی طالبان است.
د دوحه د تړون بحث د طالبانو سیاسی هویت دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا زموږ ټینګار دا و چې سیاسی هویت د افغانستان د خلکو غوښتنه او لډیرو کلونو راهیسې د سولې په اړه د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام ژمنه و او دا باید انعکاس پیدا کړي.
در سالهای متمادی ای باید انعکاس کنه.
فوزیه کوفی وایي چې د مذاکراتو په طرز العمل کې د خبرو یو خوا هم نه د تعریف شوی او د مذاکراتو دواړه خواوې بلل شوې دي. خو د افغان دولت په مذاکراتي پلاوي کې سرچینې لدې وړاندې ویلي چې په یو جلا سند کې چې ناروی او دو نورو هیوادونو هم لاسلیک کړی، افغان دولت د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبان د طالبانو د اسلامي تحریک په نوم یاد شوی، هغه موضوع چې میرمن کوفی ردوي. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی غړی فوزیه کوفی د غراز وای چې د مذاکراتي ټیمونو لخوا هیڅ کله د موقت دولت او اسلامي امارت موضوع نه د مطرح شوی او په دې اړه خبره شوی راپورونه ناسم دي. هغه وای چې د طالبانو ټینګار په اسلامي نظام دی او دا د هغوی لخوا هم د بحث وړ موضوع ده. میرمن کوفی وایي چې د خبرو په طرز العمل کې د طالبانو جنگ جهاد نه دی یاد شوی بلکې یوازې جګړه او نزاع بلل شوی.
بار مطرح شد و خوشبختانه توافق بازم
بکلمه. خو دا خبر څو ځلې مطرح سو، خو داسې کلمې وکارول سوې چې حساسیت پرونکې نه وي، لکه بحران او نزا نه جهاد.
د افغان دولت د مذاکراتي ټیم دا غړي وایي چې د سولې د خبرو بل پړاو به د مرغومي په 14مه نیټه په قطر کې پیل شي او د افغانستان په داخل کې د خبرو دوام یو غوښتنه ده چې امنیتي وضعیت ته په کتو امکان نه لري. د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاوی ترمنز د سولې خبرې د سپتمبر میاشتې په 12مه نیټه په دوحه کې پیل شوې او نږدې درې میاشتې دوام وکړ. په دې موده کې دواړه خواوې د سولې د اصلي خبرو پر طرز العمل هوکړې ته سره ورسېدل او ټاکل شوې چې تر یوې اونۍ پورې د دواړو خواوو ترمنز د سولې خبرې بیا پیل شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زونج غلازدی رادیو اوریدو سنو د زادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماشم تر وبجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 چپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. له آسیا، شمالي افریقا او منځني ختیځه شاوخوا زر پناه غوښتون کې په بوسنیا کې په ساړه ژمي کې به سر پناه پاتې دي. د تیر چهارشنبه پرس په لیپا کې د پناه غوښتونکو کم ته اور ورته سوی و. د رویترز خبري اژانس د راپور په وینا اوس د بوسنیا سیاستوال له یو بل سره په لانجه بوختي چې د پناه غوښتونکو چیرې ځای پر ځای کړي. په دغو پناه غوښتونکو کې ګڼ شمېر افغانان هم شامل دي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په داسې حال کې چې یو شمیر پناه غوښتونکي د خوړو اخیستلو لپاره په واوره کې ولاړ دي، نورو ځانونه په کمپلو کې پیچلي او په خیمو کې پراته دي. د دسمبر په 28مه نیټه په لیپا کې د پناه غوښتونکو کمپ اور اخیستی وو او له هغه اوره یوازې یو شمیر خیمې پاتې سوې. ساجد علي د بوسنیا په لیپا کمپ کې یو افغان پناه غوښتونکی دی.
تیرې 15 ورځې د ټولو پناه غوښتونکو لپاره ډېرې بدې وې، ځکه دلته په خیمو کې هیڅ بخاری نشته او له پرون راهیسې د واورې له کبله دلته ژوند ډېر سخت شوی دی. تاسو وینئ چې د خیمو پر بام واوره لوېدلې او دا ځای هر وخت نړېدلی شي. دلته په یوه خیمه کې 1500 پناه غوښتونکي اوسي. که دوی مړه شي څوک به یې مسؤول وي؟
لیپا کمپ د بوسنیا بیهاک ښار ته په 25 کیلومتر کې پروت دی. دا کمپ تیر پسرلی د موقتی پناه ځای په توګه د پناه غوښتونکو پر مخ پرانستل شوی و. ټاکل شوی و دا کمپ په ژمي کې د دسمبر په 28مه نیټه وتړل سي او دا همغه ورځ ده چې په کمپ کې اور ولګید. پولیس او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي شایي پناه غوښتونکو دا اور لګولی وي چې د کمپ له تړل کېدو په غوسه و. اوس دا څرګنده نه ده چې دا پناه غوښتونکي به په بوسنیا کې کوم ځای ته انتقال کړل سي. د بوسنیا چارواکو غوښتل چې د دې ځای پناه غوښتونکي په موقتی توګه په بیهاک ښار کې بیرا کمپ ته انتقال کړي چې له اکتوبر میاشتې راهیسې تړل سوی دی، خو ځایي چارواکي له دې خبرې سره مخالفت کوي او وایي چې د بوسنیا نورې برخې هم باید د پناه غوښتونکو د بحران بار شریک کړي. اروپای ټولنې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره بوسنیا ته 8 میلیونه یورو ورکړې او د 25 میلیونه نورې مرستې ژمنه کړې ده. دې ټولنې د بوسنیا له چارواکو غوښتي چې د لیپا کمپ بدیل ولټوي او په راتلونکي کې په دې کمپ کې د بشري ناورین خبرداري ورکړې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ پر حالات له هم تم کیجو د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره په خبرو کې او هم د انتقالي ټیم د ملي امنیت پر مهمو مسایلو له هم خندونه سته. دا چې د خندونه څه دي له ملالۍ بشیر څخه به وره.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پرون ویل چې د ټیم د دفاع وزارت مشرانو او مدیریت او بودیجې په ادارو کې له خندونو سره مخامخ شوي کله چې دوی هڅه کوي چې د واک د انتقال په خاطر مهم معلومات راټول کړي. په ډلاویر کې د خبرو پر مهال بایدن ویل چې دوی هڅه کوي له اوسنۍ ادارې څخه په نړۍ کې د امریکایي ځواکونو په اړه روښانه معلومات ترلاسه کړي. د ویل چې د ټیم غواړي د دفاع وزارت او نورو ادارو د بودیجې پلان ته لاسرسی ولري. بایدن وروسته له هغه خبرې وکړې چې د او د مرستیالې کاملا هاریس د انتقالي ټیم څخه د ملي امنیت د بهرنیو چارو وزارت لپاره د کاندیدانو او د راتلونکي ملي امنیت سلاکار په اړه معلومات ترلاسه کړل. منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي چې د ټیم موندلې چې مهمو امنیتي ادارو د ټرمپ تر ولسمشرۍ لاندې سخت زیان لیدلی دی. بایدن همداراز د نړیوال ائتلاف جوړولو پر اړتیا خبره وکړه. د ویل چې دا ډول ائتلاف د اقلیمي بدلون، د کورونا ویروس د مخنیوي او د چین لخوا د مخ پر زیاتېدونکي خطر د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی. د ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکی دا و چې لومړی امریکا او د دې ادارې نړیوالو ائتلافونو او موافقو ته شا کړې وه. وروسته له هغه چې ټرمپ له جو بایدن څخه انتخابات وبایلل، د کریس میلر د دفاع وزارت ته مرستیال به توګه انتخاب کړ. میلر د دسمبر په 28مه نیټه یوه اعلامیه خپره کړه او پکې ویل چې له انتقالي ټیم سره د دفاع وزارت همکاري هڅې د درو اونیو راهیسې ښې روانې دي. د دفاع وزارت چارواکو زیاته کړې چې دوی به په شفافه توګه د واک انتقال ملاتړ ته دوام ورکړي. په پینټاګون کې دا تغیرات وروسته له راغلی چې له ایران سره د امریکا اړیکې نورې هم ترنګلی سوي او ټرمپ تور پوری کړی چې په عراق کې پر امریکایي سفارت راکټي حمله ایران کړې ده. امریکایي چارواکو څرګنده کړې چې ایران په عراق کې د جنوري په درېیمه نیټه د امریکا په ډرون حمله کې د لوړ پوړي ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو د کلیزې پر مهال دا اقدام د غچ اخیستلو په هدف کړی دی.
بیرته به افغانستان ته راوګرځو او د نورستان ولایت چیرې چې د دریو لویدیځ ولسوالیو اوسیدونکو یې د روغتیا وزارت واحد همکاري موسسې پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو نن ادعا کولی چې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې په ولسوالیو کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له دې ولایته زموږ د همکار راپور ته پام کوي.
د نورستان د منډول دواب او نورګرام ولسوالیو په سلګونو اوسیدونکو په روغتیا مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله لاریون وکړ. یاد لاریون د غرمې له 11 بجو څخه تر 12 بجو پورې د نورګرام ولسوالۍ په مرکز کې دوام وکړ. د لاریون یو تن ویناوال عبدالرقیب په خپلو خبرو کې وویل دوی له تیرو دوو کالو څخه د صحت په برخه کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. لاریون کوونکو ویل چې په هر کور کې ناروغان پراته دي خو په روغتي مرکزونو کې عادي درمل هم وجود نه لري. ملک محمد ایوب:
نه دواګانې شته په کلینیکونو کې، نه د ډاکټرانو معاشونه ورکول کیږي، او نه د مسلمانان همیشه د پاره چې دلته مخلوق راځي هغه مخکې چې پرسامول پیدا کېده وو سمغه پرسامول هم نشته. او هوا یخه ده، راشي کورونو کې مریضان وګوري، سپینګیر وګوري، ځوانان وګوري، موږ پیسې نه لرو، کلینیکونه نشته. ورسوکو
په نورستان کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري هم ازادي راډیو ته د درملو نشتون او نور ستونزې ومنلې، خو وایي چې وزارت ورسره د یادو مشکلاتو د حل ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ورځو بلخ ته. په بلخ کې د شوزو د حقونو یو شمیر مدافع بنسټونه په دغه ولایت کې د کوڅړه به هلوکانو لخوا د شوزو د ځورونی د زیاتوالي په اړه اندیښنه شي. دغه ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په کوڅو کې د شوزو ځورونه د هغوی د ویرې او روحي بې اعتمادۍ سبب ګرځېدلې دي او د دوی ټولنیز فعالیت کم کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې اوریدای سي.
په بلخ کې د ښځو له حقونو څخه یو شمیر مدافع بنسټونه په دغه ولایت کې د کوڅډب او هلکانو لخوا د ښځو د ځورونې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. نسیمه رونق په مزار شریف کې یو له همدې میرمنو ده چې له کوره د باندې کار کوي او وایي چې په کراتو په ټولنه کې له دغه ناوړې پدیدې سره مخ شوې ده. اغلې رونق په بلخ کې د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا د نوی دفتر د همغږۍ مسؤوله ده. هغه وایي چې له کوره د باندې تر خپل کاري دفتر پورې روحي او رواني مسؤلیت نه احساسوي. نوموړی اساسي علت په ټولنه کې د کوڅډب هلکانو لخوا د ښځو د ځورونې د پدیدې دود بولي. د غلې رونق په خبره چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د ځورونې د ګواښ لویرې کورنۍ څو ځله له دې غوښتي څو دنده پرېږدي. نسیمه زیاته کړه:
معمولا یک شخص که در شتمه کار میکنم اصلا احساس مسؤلیت ندارم.
زه د هغه یوه کس په توګه چې په ټولنه کې کار کوم اصلا ځان مسؤول نه حس کوم، او کله چې له کوره د باندې وځم په دې فکر کې نه یم چې مسؤول به راوګرځم. طبعا دا مسله موږ تاثیر کوي او ممکن سبب سي چې کار پریږدو.
په بلخ کې د ښځو چارو ریاست او په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون صحافي دفتر هم تاییدوي چې په مزار شریف کې ښځې له کوره د باندې او په کوڅو کې رواني امنیت نه لري. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي هم په کوڅو کې د نجونو د ځورونې د مسلې په اړه اندېښنه کولې ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په کوڅو کې د ښځو په وړاندې شته ځورونې سبب شوي تر څو په ټولنیز فعالیت کې د زوندا کماشی. خاغلی سامه وویل:
واقعا که نگرانی هست مخصوصا
واقعاً دا یو اندیښنه ده، مخصوصا څومره چې په کوڅه کې د ښځو ځورونه زیاته شي په همغه کچه په ښار ټولنه مؤسساتو او دولتي ادارو کې د دوی شتون کمیږي.
د بلخ د ښځو چارو ریاست هم د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د نجونو او ښځو د ځورونې په اړه ویلي چې په ټولنه کې د زده کړې د کچې د کموالي او د امنیت د نشتون په خاطر دغه پدیده مخ په زیاتېدو ده. د بلخ د ښځو چارو ریاست په تیرو 9 میاشتو کې په مجموعي توګه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي 315 یا پیښې ثبت کړي چې له دغو 13 د کوڅډبو هلکانو لخوا د ښځو د ځورولو پیخی دی. ده خزو ده حقونو فعال منارسته وی چه پا کور که ده ماشومانو سم روزنه که ولیشی چه پا کچو که ده حلکان لخواه دین جنو ده زورونه کچه پا اوهد محالی که کمکری هغه زیاده کرده.
تربیه سالم ده خانواده ها باعث میشه که تل در
پا کورنه او که سم روزنه پر ده تاثیر که وی چه ماشوم پا شفکر سره طولنی تولنده سی. ده اوهد محال لپاره ده مساله پا کچو که دین جنو او شد زده زورونه کچه کمو ولی سی. شو تربیه سوی ماشومان هم خپل او هم ده بل حق پیجنی او ده چا ده توهین سبب نگردی.
پا شمال که ده بشر حقونو دفتر ویلی چه حکومت ده پا کچو که ده حلکان لخوا دین جون او خزو ده زورونه ده مخنیوی پخاطر ده پولیسو پلیکو که یو ځانګړی واحد رامنځته کړي. ارواح پوان په دې اندی چې په ټولنه کې د ښځو د ځورونې د کچې زیاتوالی کولی شي چې د ښځو سره د خپل ځان په وړاندې د بې باوري او د ضعف احساس لوړ کړي او همداراز له هغوی سره د نارینه وو په وړاندې د نفرت حس هم تقویت کړي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې موږ دوه نیوز پروګرامونه هم لرو، نیمه نړۍ او د کوریا چارت افری پروګرام دی. خو مخکې تر دې چې هغه ته ورسو یو بل راپور هم اوریدای سي. د افغان کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان ارمان وایي چې خوښ دی چې د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې ده. د کرکټ نړیوالې شورا له لوري په خپور سوي پیغام کې ویلي چې دا د یو افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د لسیزې غوره لوبغاړي جایزه ته ګڼ نور لوبغاړي هم نوماندان وو. افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼو سیاسي چارواکو د راشد خان په وروستۍ لاسته راوړنې خوشي شولې. نور تفصیل په دې راپور کې.
راشد خان وایي خوښ دی چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوی. ده د کرکټ نړیوال شورا ته د خپلې وروستۍ جایزې ګټلو په اړه ویلي چې د افغانستان په څیر له یو هیواد نه د یو لوبغاړي په توګه د یادې جایزې ګټلو خوشاله کړ او دا د دې مینوالو لپاره ډیر د خوښۍ خبر وو.
And everyone who supported me for this
no pohegam tsuwaim zami de minawalo la parade khakhim che da jaisa me wagatla la ha tool manana kom chiz ma la tali kare wa tsawale tar tsu da lasizi gora lo parish ma ta de afan potoga da zangri shi biwi
de lasizi gora lo baro la parade da jaisi gatlo ladai da cricket nadiwal shura la lori da 2000 kal pa urustai miash ki pail shi wa چې د ویرات کولی، روهیت شرما، کریس ګیل او سټیو سمیت په ګډون د کرکټ نړۍ یو شمیر نامتو لوبغاړي ورته نوماند وو. له راشد خان سربیره د هندوستان ویرات کولی بیا د 500 ورځو لوبو د لسیزي غوره لوبغاړي او سټیو سمیت بیا د ټیسټ لوبو لسیزي غوره لوبغاړي اعلان شوې دي. پخوانی افغان لوبغاړي او د کورونی کرکټ مسول رئیس احمدزی د راشد خان دا لاستراوړنه د افغانستان لپاره ویاړ بولي او دا د راشد خان تاریخي بریا بولی چې تر ډیره به ژوندۍ پاتې شي.
نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره یو ډیر ښه زیری وو او په دغه واخیرو کې چې د افغانستان کې دغه حالات او دغه کورونا چې څومره مشکلات پیدا کړي وو په دغه نړیواله سطح باندې چې کرکټ نو فکر کوم چې دې سره به د کرکټ مینوال به اوس ورسره ډېر خوشحاله شوي او د زړه مې په خوشحاله دي که تاسې له سیاسونو نه وګورئ تر عام خلکو پورې تر خویندو پورې وګورئ ټول به خوشحاله دي. نو دا د افغانستان لپاره ډېر د فخر او د افتخار ځای ده.
د راشد خان دا بریا په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له لوري وستایل شوه او ډیری مینوالو یې نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د کرکټ ملي لوبډلې مینوال رحیم صدیقی چې پر ټولنیزو رسنیو د لوبغاړو ملاتړ کوي وایي خوښ دی چې راشد خان د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی شو.
افغانستان کې دا مهال ډیر بې خونده وضعیت دی او په داسې وخت کې زمونږ یو اتل را پاسیږي او افغانستان ته ډیر یو غټ ویاړ راوړي. په داسې ویاړ باندې زه ډیر خوشحالیږم چې افغانستان ته راوړي کوم ویاړ چې راشد خان راوړو. په ټی ټوینټي کې تیر لس کالو کې چې کومه لوبډله وه په هغې لوبډله کې د اول مقام وګټلو او دنیا ته یې د افغانانو هغه نوم ډیر زیات نور هم روحانه کړي او موږ افغانان ټول الحمدلله ډیر زیات خوشحاله یو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپور شوي پیغام کې ویلي چې دا د یو افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. ولسمشر غنی او غنو سیاسي چارواکو هم د راشد خان په ورستۍ لاستراوړنی خوخي خودلی دا.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غلا زده رادیو اوریدونکو نو دوستانو په کابل کې پوره څلورنی مې بجسوي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شي براورو.
د بی پولی خبريالانو ټولنې نن په یو راپور کې ویل چې لشتر لشه 50 خبريالان روان کال په نړۍ کې د خپل کار لامل وشل شوې دي. او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. د افغانستان لوی سرنوالي وایي د روغتیا وزارت څلور کارکونکو د رشوت په تور نیول شوې دي. د هلمند امنیتي چارواکي څرګندوي چې په ناوی ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وبش طالبان وشل شوې دي. په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلی د 33 کلونو په عمر وفات شو. د پروان د سرنوالي د رئیس شیرزاد مهربان پر موټر په بګرام ولسوالۍ کې چاودنه شوې ده. لدې چاودنې د روغ وتلې د خو موټروانې زخمی شوې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن شکایت کړی دی چې د ټرمپ د اداري چارواکي د دې انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کوي. او د روسیې د فدرال امنیتي اداروي د نشي موادو د وی نړیوال شبکې د قاچاق مخه د امریکا د متحده ایالاتونو په همکاري نیولې ده.
مننه کوم احمد شیبر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیل وستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان سپورتي خبرونه هم زموږ همکار احمد شیبر چمتو کړی دی په استوري کې را سره دی. شیبر صاحب
سروجن مننه. لمړی خبردار چې د هرات د ولسوالۍ ترمنډ فوټبال سیالیو په دوام نن تور غونډي لوبدلې د هرات د سندجان ولسوالۍ لوبدلې ته ماتې ورکړه. د هرات د ورزشي ادارې فني مدیر زیاول حق سیانن ازادي رډو ته وویل چې دغه سیالي د لوبغاړو د حسونې او د فوټبال په غوړه لیکي د غوړه لوبغاړو د ټاکلو لپاره پیل شوې دي. د شاغلی زیاب خبره په دغه سیالیو کې د شینډن کاروخ سندجان شهرک تور غونډي ګلران کوسان او گزاري لوبدلو ګډون کړي. د هرات د ورزشي ادارې چارواکي وایي تر اوسه نه لوبي شوې چې لومړنۍ مرحله به د پنځشنبه پر ورځ پای ته ورسي. د کابل د موتای سیالي چې د سولې جام په نوم لیوي اونۍ را پدې خوا پیل شوې به نن د 500 غوړه څیرو په ټاکلو پای ته ورسېدې. د افغانستان د موتای فدراسیون مرستیال جمیل محمدین نن ازادي رډو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د 40 نجونو په شمول 300 تنو د کابل له بیلابیلو کلبونو ګډون کړی وو. شاغلی محمدی وایي د دې سیالیو هدف د لوبغاړو پیاوړتیا او راتلونکی کال لپاره د غوړه څیرو ټاکل په ګوته شوې دي. شاغلی محمدی وویل د سیالیو په پای کې 40 مېرمنې او 10 نارینه د غوړ لوبغاړو په توګه وټاکل شوې. د موټای فدراسیون چارواکو په وینا د یادو سیالیو ګټونکو به د 1400 مریض کال موټای سیالیو کې ګډون وکړي.